د ټلیفوني شبکو خرابواله د دوی اختر پیکا کړي
واټ استونز نن د اختر روز انټرنیټ د چي نه انټرنیټ کار کوي دا د غرمه دا نو شبکې هم داس کار کوي سړی په خپل خپلوانو ته کډیر سنې هغه د اختر مبارکي ورسي هغه هم نکېږي
خود پلازمین کابل یو وسیدونکو مصاب آزادی راډیو ته وویل اقتصادي سنځښت خو خبره د امنیت لپلوه اختر په خوخین منځ یو کومي امنیتي ویری پرته هر خوات للی شي
ډیر خوشاله یو چې ډیر ښه امنیت د خلکو لپاره نیولای او ډیر ښه امنیت تامین کړی ده نو په هر عرصه کې
د وای د طالبان حکومت د کابل په بیلابیلو سیمو کې کلک امنیتي تدابیر نیولی او د خلکو د امنیت د ساتنې په هدف طالب ځواکونه لیدل کیږي تیر ورځ د طالبانو حکومت هم ویلي وو چې د اختر په شپو ورځو کې به په کابل ولایتونو کې امنیتي تدابیر ډیر کړي په افغانستان کې تر ډېر اختر په دودیز ډول لمانځل کیږي د نویو جامو لا اخستلو او د اختر له لمانځه وروسته خلک له یو بل کله د اختر د مبارکۍ لپاره ورځي او د اختر خوښي ویشي دغه شان لویان تر ډېره کوچنیانو ته د اختری په نوم پیسې هم ورکوي خو یو شمېر کابل خاریانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ترانسپورټي ستونزې شته ځکه د عامه ترانسپورټ امکانات ډېر کم دي او ټیکسي ته د دوی وس نه کیږي چې خپلو خپلوانو او دوستانو کره اختر مبارکۍ لپاره ولاړ شي دغه راز د خلکو د اقتصادي ستونزو له امله ماشومانو ته د اختری ورکول دود هم ډېر پیکه شوی دی
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو خو اوس ورځو د نړۍ او سیمې یوې موضوع ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه له متحدو ایالاتونو سره یوې موافقې ته ونه رسیږي نو بمبار به کړي د امریکا ولسمشر دا څرګندونې د ان بی سي نیوز سره په یوه ټلیفوني مرکه کې کړي چې د شبکې د یکشنبې په ورځ خپلې کړي اخوا ایران د یکشنبې په ورځ اعلان کړی چې له امریکا سره مستقیمې خبرې نه کوي خو په غیر مستقیم ډول تل خبرو ته چمتو دی تفصیل له صفی الله ستانکزی
د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ویلی که ایران موافقه و نکړي نو بمبار بشي داسې بمبار چې د ښاغلي ترامپ په خبره مخکې به یې هیڅکله نه وي لیدلي هغه غوښتنه وکړه چې نوی تړون باید دا تضمین کړي چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو اراده نه لري ښاغلي ترامپ همدارنګه ګواښ وکړ چې پر ایران به ثانوي تعرفې ولګوي تر څنګ دا خبره هم وکړه چې امریکایي او ایراني چارواکي خبرې کوي د امریکا ولسمشر تیره اونۍ هم ویلي و چې هغه به غوره وګڼي له تهران سره د اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته ورسیږي خو که دا کار ونه شي نو د ایران لپاره به ډېر بد حالات راشي هغه بیا د وري عمل په ومه اعلان وکړ چې له ایران سره د نوي اټومي تړون لپاره د خبرو په اړه د ایران رهبر علي خامنهای ته یو لیک لیږلی ټرمپ وویل موږ وروستیو شیبو ته رسېدلي یو موږ دوی ته اجازه نه شو ورکولی چې اټومي وسلې ترلاسه کړي د یکشنبې په ورځ د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان اعلان وکړ چې د ډونالډ ټرمپ لیک ته د ایران د رهبر ځواب د عمان له لارې امریکایي چارواکو ته رسول شوی د پزشکیان خبره له امریکا سره مستقیمی خبرې نه کوي خو په غیر مستقیم ډول تل خبرو ته چمتو دي
مذاکره به طور مستقیم رد شده اما مذاکره به طور غیر مستقیم همیشه ایران در اون رابطه بوده و الان هم مقام معظم رهبری تاکید فرمودن که مذاکره غیر مستقیم همچنان میتونه ادامه داشته باشه
د امریکا د ولسمشر لیک د متحده عربی امارات د ولسمشر د دیپلماتیک سلاکار انور قرقاش لخوا ایران ته وسپارل شو او د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د حمل په ومه نیټو ویل د ایران جواب د عمان لاره امریکا ته استول شوه یو امریکایي چارواکی او دوه سرچینو چې د امریکا د ولسمشر د لیک په محتوا خبرو ویلي ترامپ تهران ته د واشنگتن سره د نوي اټومي تړون د لاسلیکولو لپاره دوه میاشتې وخت ورکړی ایران او شپږ نړیوال قدرتونه په 1994 کال کې د ګډ جامع پلان په نوم یوې اټومي موافقې ته ورسېدل او ښاغلي ترامپ چې تل یې د دې موافقې پر موادو انتقاد کوو په 1999 کال کې له دې تړون د امریکا وتل اعلان کړل متحده ایالاتو بیا په څو ایراني پوځي او ملکي سکتورونو سخت بندیزونه ولګول چې په ایران کې بې ثباتي او اقتصادي زوال رامنځته کړ ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه ردوي خو وروسته له هغه چې امریکا له اټومي تړونو وتله ایران هم له خپلو ژمنو لاس واخیست او د یورانیمو د غني کولو کچې په چټکۍ سره ګړندۍ کړه
د دې سات خبری ټولګه هم دومره او سم راځو اونیزو پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده مه باسئ
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه می ومنی
مېرمنو سره ما سلام بد خلقی کوي لاس په پورته کوي او بد چلن ور سره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري. لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي نو داسې خو کیږي نه.
د یوې مېرمنې غږ مو واورېده چې ویلې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ورباندې پورته کوي. خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي.
د لوخو مینځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو دکان او مغازې نه د سودا راوړلو مساله کې د کور په پاکوالي کې د ماشومانو په سنبالولو کې ان زه پښمنۍ ته پاتېږم چې مې تیار کړم بیا هغوی ته خلکو کوم چې تاسو پاتېږئ.
نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ. قدر منرتونکو دنیا لمن وای چې روژه د صبر او حوصله میاشت ده. په دې میاشت کې خدای پاک خپل بندگانو ته امر کوي چې لبل ار وخت څخه زیات ښه چلند وکړي، له بې وزلو سره مرسته وشي او د ګناهونو د بخښلو لپاره عبادت ترسره کړي. خو یو شمېر خلک وایي چې د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې له نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي. دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینه و په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي، حتی لاس ورباندې پورته کوي. د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی وایي چې ډیر کسان لیدلي چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې له مېرمنو سره بد چلند کوي.
داسې مې ډېر کسان لیدلي دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده، په قار سوي دي، وښلي دي. حتی دوی ته دا لازمه نه ده، هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي، هم د کور کارونه کوي، هم بچیان سنبالوي او هم د کور همدغه د ژوند ټول حصو او ټول بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسي تر شپې پورې. دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي نور خو یا به خوب وي او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماته به کوي او نور به څملي. دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده، په اولادونه به هم ساتي. نو زما پیغام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه وي، تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته مه نیسئ، بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ، لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ. ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ، یو بل ته احترام باید وسیږي. بل خصوص زموږ نارینهګانو ته زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ. ښځه تر هغه پورې چې یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کیږي په هغه کور کې برکت پلار ته راولي. کله چې دا ودیږي نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي، او کله چې دا مور کیږي نو دې د پښو د لاندې خو به جنتي. نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه دغوی ټول باید ځانونه پوه کړي، بلخصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وښلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي. دا زه فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني او یا به همه په ځینو عملونو به اخته وي، ځانونه به کنټرولولی نیسي. نو دغو ته پکار ده چې د دغه حالت ځان وباسي او خپل کور کې خپل ځان ته خپل مېرمنې او اولاد ته یو ښه فضا را ایجاد کړي.
یو شمېر نارینه بیا په روژه کې د خپلې بدخویۍ لامل وزګاري او د همدې وزګاري له وجې خالي جیب بل د عمل درلودل ګڼي. وایي ټوله ورځ په کور ناست وي، بیا که ماشومان هم لوبې کوي دوی نشي زغملی، یا کوچنی وهي یا یې هم له مېرمنو سره لانجې وي. د کابل اوسېدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید راته وایي په دې هکله ورسره غږېدلی یو.
بلکل ما هم عمل درلوده در روزی میاست که نو غیر حق با ما پا زنانه و سیاسه رو بانده لاخت برده که ما دسته فکر که لکه زچ خپلا زیوازی زر روزه مونور سو پکور که روزه ندی، یقینا چی خکار نو نو لحق کورنه و سخه هم آغا در کورنه لمشران و سخه زوانان و سخه چی عمل لری او دی په روزه کې غیر حق په زنانه باندې لاس پورته کوي، غصه کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلاتو سره مخ نه شي.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینه وو او ښځو دواړو راغلي، روژه هم دواړه نیسي. دا له میرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوږی بیا میړه اضافه ورته جوړوي، په روژه کې تریخ چلند سره کوي، کله خو لاس هم ورباندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي، ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرو مطابق زه ووایم ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي، ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي په روژه کې، دې کول دي، پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي، دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی، ټوله ورځ به ته پرې بوخته وي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلا د سړي مغزه خرابېږي خو خزم باید خراب شي، ول ډیری نارینه مونږ ګورو چې هغوی ډیره بدخوی کوي پروژه کې، په مېرمنو باندې مثلا قاریږي، چې وایي چې روژه کې یو شی مثلا انداک نه وخت شي نو ډیر بد حال اچولې وي، او روژه ماتي باندې څوک نه پويږي. لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي، نو داس خو کېږي نه. ولی رښتیا هم دا خبره باید ومنو چې په افغانستان کې دغه مشکل ډیر دی او خزې لدې خو سره ډیر مخ کې وي پروژه کې.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي زاید خوشونات که دا نارینه خپل میرمنو سره همکاری وکړي څومره بخوي؟
خپل لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستلی شي، په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي، پروژه کې هغوی ځان نشي کنټرولولی، ماښام کې د دوی نو مغزه هسې خرابوي، ولې بیا هغه خپله غصه په ښځو باندې سړوي. ولې په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي که دوی روژه نیولې خو میرمنې هم روژه نیسي، او که دوی ستړي ستومانه دي خو میرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې. یعنی خپله دوی دغه فکر باید له ځان سره ولري او په میرمنو باندې مثلا د روژه ماتي په وخت کې یا دغه ورځې ټوله ورځ کې چې روژه یې نیولې وي په میرمنو باندې باید غصه نه شي او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کړي. ډېری نارینه موږ لیدلي دي چې په کور کې ډېره بد خلقي کوي، او یوازینی لامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي، خپل ځان نشي کنټرولولی، او یا هم په روژه کې مثلا هغه خپله غصه په بل چا نشي سړولی، نو بیا مېرمنه بیچارهګانې رئیسار کې په هغوی باندې دغه غصه مثلا سړوي. ولې په ټوله کې یعنی خپله سړی کولی شي چې ځان کنټرول کړي، د دې پر ځای چې غصه وکړي د هغه مېرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي، او هېڅ دې ته مثلا وخت پاتې نه شي چې بیا سړی راځي چې په مېرمنې باندې په قهر شي.
ښځو ته څه کول پکار دي چې د دغسې یو جار جنجال مخه ونیسي؟
پروژه کې نه، په ټوله کې د ژوند یوه برخه ده، او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري.
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کښېني او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي، همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړې، ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو ما هم نیولې ده، هغه وخت چې دوی په قهر نه وي، په ارامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي؟
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خرابي وي، کله چې روژه ماته کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي. مثلا مېرمن کولی شي په ارامه باندې کښېني، ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله، که ته بیرون کار کوي نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم، او یوازې مثلا دیږو پخلی نه دی، د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده، د کور کارونه دي، ټوله زندګي را په غاړه ده، په یوازې ځان باندې، نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي او لږ څه تغییرات پکې راولي. ولې خدای دې لري، بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي، څه بیا دا چې دا کښېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو یا تم ستړی زم ستړی، ولې دا بدخویي د څه لپاره؟ که نه خو ډېری نارینه بیا دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه همغه خپله خبره کوي. یعنې ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي، کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي. ښه نارینه مونږ لرو، ولې ډېری بیا داسې بدخویي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي، بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي، لاس پرې پورته کوي او بد چلند ورسره کوي، چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي، بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري، په ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي.
تاسو خپله یو مېرمن یاستئ، کله چې یوې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي، له یوې خوا ماشومان سنبالوي، کور پاکوي، پخلی برابروي، له بلې خوا چې بیا نارینه راځي، په ځای د دې چې دینه مننه وکړي، دې ته بدې خبرې کوي، دا وهي، دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي، څومره له ژوند نه زړه توري کېږي؟
زه فکر کوم فرشته جان، نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري، هغه خپله مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي. نه یوازې دا چې په هغې کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي، په هغې کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپله خاوند ته ضربه رسېږي، او د کورنۍ هغه خوب ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي. نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه که مېړه بدخویه وي، په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي، هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي، او که چېرته ښځه بدخویه وي نو سړی باید نرمښت وښيي. په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي، او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه کوي یوه دا کوي، په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي. او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې. تاسو به لیدلی وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي، دوه درې ساعته جنګ ته، او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي. نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځو رول هم ډېر مهم دی، چې که مثلا نارینه یې بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي، ځان نشي کنټرولولی، نو مېرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویي ته مثلا وخت پیدا کړي، او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي. یعنی هر څه په وخت برابر وي، مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي، جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نشي.
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپله خورم یو بل کور کې واده ده، سبا یې لورم یو بل کور ته ځي، که چیرې د ده له خور لور سره داسې چلند وسي لکه دنې چې دای له خپلې مېرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده، په دې به څه ډول اثار بیا وکړي؟
په افغاني ټولنه کې ډېری سړي په دې فکر باندې نه دي. هغه د مونږ ژوند کړی دی په افغاني ټولنو کې، بس هماغه د یو چا لور چې کور ته واده شوله، بس هغې ته خپله ښځه فکر کوي. نو دا ذهن ته دا نه ورځي چې مثلا د زما خور یو پردي کور ته تللی، د هغې ژوند څنګه دی، یا که سبا لاړ شو مثلا د هغې ژوند به څنګه وي. واده هماغه خپل ژوند په نظر کې راولي، او هېڅوک دومره اوږد فکر نه لري. په افغانستان که ډېری خلک د ژوند لپاره ډېر لنډ فکر لري، هماغه خپل کورنۍ چاپېریال کې د دوی فکر محدود وي، چې په هماغې باندې راټول وي چې مثلا همدغه ما کورنۍ ده او مېرمن مې ده، او خپل هغه ټول غصه چې وي مثلا کنټرول هر څه په هماغه خپلې کورنۍ باندې کوي، د هغې نه علاوه بل فکر نه کوي. ولې په ټوله کې دغه ستاسو د خبرو مطابق زه وایم، یعنې په دې باندې رښتیا هم باید فکر وشي. دا هم د یو چا لور ده. کله چې یو ښځه پردي کور ته ځي، نو هغه ټول امید هغې دا سړی وي دم دې په مثلا هغه باندې ځي که نه، نو باید چلند ورسره ښه وشي. نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکړي او یا هم مثلا خفه وي.
یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني، نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی. یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده، بې خوبه ده، د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلي پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي. ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره یې ژوند ډېر خوب مخکې ځي. پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي.
د سترګو لیدلی حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی، مثال یا د ملا امام په کچه باندې، مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې، یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمو موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي، خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي. دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده. ان زه چې وخت په کلي کې اوسېدم، مازیګر ماښام به د هر کور کیسه هم دغسې وشي. ان ځینو نارینه وو به دا ویاړ ګاډه شي، والله ما نن کور کې مېرمنه په دې شي باندې واله سي، هغه دا کته خراب کړی، ما نن په دې واله سي لږ ناوخته زما لپاره روژه ماته تیار کړی وو. ان بل وسې ما په ده باندې واله شي، مثال زما د خوښې خواړه نه وو تیار شوي، نه تنها شي کومک به ورسره نه کوو، بلکې چې هغه څه به هغه مېرمنو تیار کړي وو په هغه باندې به هم دوی جنجالونه کول. تاسو روژه نیولې ده، هغه هم روژه نیولې ده، په تیار سټه باندې راځي دسترخوان ته کښېنې، مګر ستا دوه چنده درې چنده پنځه چنده ډېر کار هم دې مېرمنو کړی دی، ولې ته څنګه په کومو مواردو په کوم لحاظ باندې لاس چکې؟
یو شمېر نارینه په بېلابېلو نشه یي توکو باندې روک دي دي، دوی هغه پروژه کې خپلو نشه یي توکو ته نشي رسېدلی. دلته بیا راځي مېرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي، دوی سره تاوتریخوالی کوي. عمده علت تاسو څه ګڼئ؟
تا ډېره ښه خبره وکړه. زه د دې څو لاملونه ګڼم. یو لامل یې همدغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه، نشه یي توکي دي، په نشه یي توکو روږدي کېدل دي. چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي، نو هغه شېبو کې وضعیت د خلکو ډیر زیات خرابېږي. چون داسې روغ دي هم نه چې ولا سړی د روغتون ته د وړو وي، خو ولې محتاط وي په سګرټو په نسوارو په چارسو په نورو شیانو باندې، خو چې ورځ ختمېږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي، ځکه دوی د نشه یي توکو نه لري. بیا هغه خپل د زړه بړا سو هغه کینه چې دا هغه په مېرمنو باندې وباسي. سرل داسې دا ښه خبره نه ده او ښه عمل نه دی. دویمه دا ده چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره هم کتلي دي، نالوستې خلک چې په یوه لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي، هغه خلک زیاتره په دغه مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یا هغوی وای ټاکي. دغه راز بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم، هغه زیاتره کورونو کې د ماشومانو شتون وي. ماشومان سره لدې چې د کور ګلان وي، سړی باید ورسره ډېر راحت وي. خو د ځینو ماشومانو عادتونه، مثال د هغوی شوخي، لوبې، جنگ، ژړا، خندا، دا په ځینو نارینهو باندې بد لګي. هغوی به چون نشه یي توکي به نه استفاده کوي یا به نوره مسله نه خو د دې روژې خپل تاثیر به داسې کړي چې مېرمنو ته وایي چې ته دا ماشوم نشي سنبالولی، د دې جامې پاکې دي، د دې جامې خیرنې دي، د ده مخ ناولی، دا دي دا دي. په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي.
راځو د تاسو شخصي ژوند ته. موږ او تاسو سره لیدې چې رسمي ژوند لرو، په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو. څومره ار وخت په تیره د روژې په میاشت کې د کورنۍ له میرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي؟ ځکه تاسو لوستي کس یاستئ، تاسو کنارینه وي که ښځینه وي، دغو بد چلند ته بد چلند وایه، خپله څه کوئ؟ کیدای سي لږ معلومات راکړئ؟
مننه فرشته جانې. زه که وایم، زه کله کله خپلې میرمنې ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې، چون زه په ټول ژوند کې زه خپلې میرمنې سره ډېره زیاته مرسته کوم، دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکارۍ ته اړتیا لري. نو میرمن مې یو کار وکړي، زمونږ کوم سه دوام کار وکم، کاغذ دریم کې ځوان څلورم کار زه وکم، خو بیا د روژې په مواردو کې زه ډېر زیات لاس ور سره وړم. مثال د لوښو مینځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو، دکان او مغازي نه د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو ویده کولو کې، د ماشومانو په سنبالولو کې، یعنی په دې ټولو مواردو کې زه له میرمنې سره مرسته کوم. ان کله کله داسې وشي چې د پښمنۍ پر وخت کې زه هغوی ته وګورم چې د شپې زما له وړکي ماشوم سره هغوی شپې بیداره تېر کړي وي، ان زه پښمنۍ ته تیار کوم، بیا هغوی ته کوم چې تاسو پاڅېږئ. نو دا هغه څه دي چې په دې کې زه نه کوم غیرت ګورم، په دې کې زه نه کومه پښتو ګورم، بلکې دا په اسلامي لحاظ، شرعي لحاظ او زمونږ او ستاسو په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد دي چې موږ او تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کوم.
bale اوس یې په ګاټو باندې خبرې راته وکړي، کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي، څومره کورنۍ ژوند خوږ مختجي؟
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال میرمن دی یا مور دی ستا متقابل احترام وګوري، حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي. مثال ژوند کې انسان داسې وخت راځي چې ناروغ وي، سردرد وي، مثال ټینشن خراب وي، فکر یې خراب وي، نو که هغه مثال ناروغ وي ته په دې وخت کې پاڅېږي د هغه په ځای کتخ ته وکړي، یا هغه مثال د بې خوبۍ احساس کوي ته پاڅېږي پښتمه تیار کړي، هغه په قطره پاڅې چې راځي پښتمه تیار دی. یعنې که دغه احساس هغوی بیا تاسو ته بیان کړي، زه فکر کوم چې د دنه بل ښه احساس نشته دی. بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت شوي دي، کله چې زما لورې دغه عملونه زما میرمنې کتلي، بیا ما ته وایي ته دا کار مه کوه، بس زه چې کور کې یم زه به دا کار کوم. بیا که زه ستړی یم، مثال زما احساس هغه سره وي، که مثال زه چېرته تللی یم او راشم هغه احساس دی له ځان سره لري، که زه مثال هغه سره کار کوم ان ما ته دستي وایي چې یاره تا کار ډېر وکړه، ته نور بس ته ماشومانو سره مثال سیل وکړه، لوبې وکړه. نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نامه خدا ډېر ښایسته کړی دی، نه تنها زما بلکې هغه نارینه نشي لخپل مېرمنو سره، لخپل مېندو سره، لخپل خويندو سره په کور کې مرسته کوي. نو بدی دې پوښي شي دا نیکی دا او بدله دا، او دا بدله خدای جل جلاله همدغه ژوند کې، همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو ته درکول کی.
ډیر زیاته مننه پردي صاحب، تاسو ته په ژوند کې لدی زیاته بریا او خوشي غواړو.
خوشاله اوسئ، تاسو ته ډیر مننه.
د اسلام له نظر هم له میرمنو سره تاریخ چلن منه دی. ډاکټر حیات الله عتید چې دینی مطالعه لري، وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپله ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي، لانجې کوي، وهل کوي، روژه نه قبلېږي.
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که بغیر د روژې نه، دا ندرست او نادل نه عمل دی چې نه واځي لدینی او اخلاقی په لور مردود دی بلکې د اسلام له مهربانی او عدل څخه هم د مخالف دی اصلا د حقونو نه منل دي دی. ډیر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه و خدمت کوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي د کور ټول کارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي نه ډیر زیات منفي اغېز لري د خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو دا چې د رحمتونو میاشت ده او دا چې د اور نه د غاړو د بچ کېدو میاشت ده او دا د غفران او د مغفرت میاشت ده نو په دې کې باید سړی ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي تحمل وکوي دا د کنټرول میاشت ده ډېر زیات داسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري نو دا چې لږ وخت دپاره تا روژه نیولې خیر دی که ستا لږ جوس وروسته شو خیر دی که ستا لږ خواړه وروسته شول نو ته کومک وکوه نو په ټوله کې ډېره زیات اړینه ده موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي هغوی غصې کوي نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځې ته خپل ځان د ښځې په ځای باندې راولي ښځه راغلې خپل پلار یې پرېښی مور یې پرېښی خویندې ورونه یې پرېښي الله جل جلاله په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یوه ټوټه ګرځولې که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي پلار هم پرېږدي مور هم پرېږدي خپل ماشومان هم پرېږدي یو د ژوند شریک جوړ شي او بیا هغه غصې ورباندې کوي قهر ورباندې کوي او هغه ورباندې اواز پورته کوي او کله کله ورباندې لاس پورته کوي متاسفانه کله کله یې بیا وهي هم نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي هرګز نه قبلوي نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته ولې دا شی اسرائیل باید خوښ کړي نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بدیانو سره کومک شوی حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالي هم ګنډلي د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې
قدرمنو دوستانو و مبریدل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپل میرمنو سره نامناسب چلند کوي چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظره روژه نه قبلېږي په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په هره برخه کې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واټساپ شمېره ده 00 24 24 تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه پاک باندې خبرې کوو لمر سره په دې خبرونه کې میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک وړاندې تر دې چې له ښاغلي خپلواک سره خبرې پیل کړو د دوه تنو نظر د موضوع اړوند اورو
زما نوم رفیع الله سهار دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی یم زه به وایم چې بد وختانه داسې چې دوه یا یو یا درې داسې ماشومان یې هغه روژه نه نیسي او نوره ټوله کورنۍ یعنی 14-15 کسه کورنۍ هغه ټوله روژه کېږي داسې پاملرنه نه کېږي نو هغوی د ورځې په اوږدو کې چې هر څه پیدا کړه هغه خوري او خپل وخت پې تېروي دا د دغه ماشومانو سره د دې کورنۍ له خوا نه ظلم دی او زیاتی دی چې کېږي ځکه چې هغوی باندې روژه نه اوړي خو هغوی کالن کې روژه نه لري خو دوی په زور باندې دوی روژه کړي دي ځکه چې سالم خواړه هغوی ته نه تیاروي هغوی بیا د روژه ماتې په وخت کې د لویانو سره جنجال جوړوي او ناقراره کېږي ځکه وږي پاتې شوي دي د ورځې او هماغه لامل کېږي چې بیا لویان په دې باندې غصه کېږي
زما نوم نیاز محمد همدرد دی زه فعلاً په کابل کې اوسېږم زما میرمن خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا آماده کوي لکه څنګه چې د خپل ځان لپاره مسؤلیت احساس کوي د خپل اولادونو لپاره هم د مسؤلیت احساس کوي او خپل اولادونو په وخت باندې غذا تیاری په روژه کې زما اولادونه د هیڅ نه و داسې ستونزې سره نه دي مخامخ شوي چې هغوی ته په وخت باندې غذا نه وي آماده شوي یو خو د تغذیې مسله ده چې لکه د هغوی په خپل وخت باندې تغذیه کېږي او د هغوی مثلا روزنه کېږي د دې نه علاوه د کورنۍ مسؤلیت دی چې کورنۍ خپل مسولیت پیژني په خپل وخت باندې خپل مسولیت ادا کوي، لکه څنګه چې په عادي وختونو کې تدری وخت غذا آماده کول د کورنۍ د میرمنې مسولیت دی، په روژه کې هم مسولیت دی. په خپل وخت باندې غذا رسیږي، دا غوي د وجود سالم روزنه کیږي، په خپل وخت باندې تغذیه کیږي، او د دین علاوه د ټولنې د خپل کورنۍ د خپل لور په وړاندې خپل مسولیت او وجیبه ادا کړی وي.
لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره میلمه مدافع وکیل وارث خپلواک دی چې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې خبرې کوي. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایي چې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې آیا د ماشومانو تغذیه لکه څنګه چې پکار دی هغسې کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول دا مبارکه میاشت د عبادت چې لازمه دي هغه د خدای ورته قبول او منظور وګرځي. په روژې میاشت کې د ماشومانو واقعا چې په ځینو کورنیو کې د هغوی حقوق په دې میاشت کې د هغوی تغذیه حقوق چې هغوی د تغذیه حقوق دا برانوي ده چې د یو مکلفیت ده، دا یو حیاتي موضوع ده، ځکه باید ماشومان په درست شکل باندې تغذیه شي. بدون شک چې د روژې مهال کې ځینې کورنیو کې موږ چې وینو دا هغه پکې ډیر کمی چې ماشومان ته دیګای وشي او ماشومان ته هغه لازمه تغذیه چې په نورو وختو کې کیږي لکه د غیر د روژې د میاشت نه کیږي، هغه تغذیه د روژې په میاشت کې نه کیږي. متاسفانه په ماشومان باندې روژه خدای پاک نه ده فرض کړی ترڅو دوی روژه ونیسي، ځکه چې دوی سلامت ته ضرر رسول کیږي. نو خبر دا وی چې ماشومان ته کچیته نوې خطه ورته یا نوې دیګه ورته نشي کولای پلار یا مایندې، نو ادي اقل د ماخام نه چې څه پاتې کیږي یا د لږ اضافه وکړي چې سبا ته ورته غرمه کې دوی ته وتوانېږي چې یو څه پاتې وسي چې هغو ته تغذیه له خاطره ورته ورکړي. او د سهار چای هم متاسفانه په ځینو کورنیو کې دا هغه ده چې یو خو سرګردانیان یو بل قضان باندې دغسې یو فشار راولي چې ګواکې زه روژه یم او زه دا ملاسه نه کیږي، دا توان ما کې نشته ده چې زه به اوس ماشوم ته هم د سهار چای ورکوم، هم به د غرمې ډوډۍ ورکوم، بیا به هم ماشومان خو زرزر وږي کیږي، نو بیا به د مازدیګر هغه هم ورکوم. نو په ټوله کې په روژې میاشت کې د ماشومانو حقوق له هر نظر نه، له تغذیې له نظر نه، د هغو سره د رویې نه، د هغو سره د لطف او مهربانۍ نه، په دې ټول اړخو کې متاسفانه چې روژه کې د ماشومانو حقوق تلف کیږي.
که په دې خبرې وکړئ که څه هم تاسو یو څه یادونه وکړه، د دې موضوع علت څه کېدلی سي؟ د عامه پوهاوي نشتون، د ماشوم له حق څخه بې خبري، د کورنیو بې پروايي، ځان یو ډول آسوده ساتل، هغه عمده علت څه ګڼي چې د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه حق تر پښو لاندې کیږي؟
په ټوله کې هغه داده چې دغه تقریبا مربوطه د سواد د تعلیم کچ پورې اړه لري. که چیرته یو څوک سواد کافي اندازه وسي او تعلیم وسي، او په ټولنه کې دولت هم د ماشومانو د تغذیه او د حقوقو په هکله عامه پوهاوی وکړي، نو بیا په دې صورت کې هغه کم حقوق چې دي هغه که چیرته روژې میاشت وسي او که چیرته نورې میاشت وسي هغه تلف کیږي نه. نو دلته موږ ته غټه هغه مشکل داده چې د سواد خبره ده. د ماشومانو د پیدایښت نه مخکې باید فامیلو ته وویل شي چې دا ماشوم څه حقوق لري. موږ ته صحیح ده په کیلو باندو کې ملایان وایي چې مسجدو کې چې حقوق داده چې پسته نوم پکې ده او شودې ورکه او داسې ډېر سطحي اندازه باندې دا خبرې کوي، ولې موږ ته په دې دیني پوهاوي په څنګ کې د ارواپوهنې تعلیمات هم لازمه دي چې تر څو د هغوی نظریات هم ولرو، د ماشومانو د لویښت په خاطر، د ماشومانو د ذهنو د ودې په خاطر، د ماشومانو لکه د جسمي ودې په خاطر باندې موږ ته ویل کیږي چې دوه نیم کاله باید یو ماشوم ته شودې ورکړل شي، ولې اوس عامه پوهاوی نه ده شوی چې تر دوه نیم کاله پورې باید فامیلونه دا په نظر کې ونیسي چې تر څو مخکې له دوه نیم کال نه د بل ماشوم نه راوړي، ځکه د ده حقوق له همغه وخت نه تلف کیږي. موږ ته ویل شوي دي چې شرعي علومو کې چې تاسو تر دوه نیم کاله پورې ماشومانو ته شودې ورکړئ، ولې هغه نور ابزار باندې خبرې نه دي شوي چې څنګه تاسو وتوانیږئ دغه نه جلوګیری وکړئ. یو ماشوم به یو کلن شوی نه یي چې بل ماشوم پیدا کیږي. نو صحیح ده چې دا هر څه د خدای پاک هغه ده چې دا خدای پاک ورکوي، ولې په دې کې تدبیر انسانانو ته پکار ده، باید انسانان خپله تدبیر ولري، ورته فکر وکړي چې هلته ورته دوه نیم کاله د شیدو ورکولو حق ورته ورکوتلی ده. میندو کې که په پلارو کې دا د ماشومانو حقوق ضایع کیږي، او همغه یې چې په جامعه کې یو انسانه ماشوم نه تقدیمیږي، هغه ماشوم یو تکلیف نه یو تکلیف لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې که ماشوم ته تغذیه لکه څنګه چې پکار ده هغسې ونه رسیږي، نو سمه واده نشي کولی. کله چې یو ماشوم له کورنۍ څخه دغه تغذیه ته پاملرنه نه کیږي، دغه د ښې ساتنې روزنې حق په نظر کې نه نیول کیږي، دا ماشوم څه ډول لویږي؟ اولی کورنۍ ته زیان څوي، ځان ته زیان څوي، او ټولنې ته کوم مشکلات دی اړولی سي؟
کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې وده ونه شي، اولن خو د خپل جسمي کمزورتیا لري چې د خپل هغه شکل باندې چې باید رشد وکړي، د هغه رشد او نمو بطی کیږي، سلوکی کی. دا خو ټولنه غټه هغه ضرر خپل ماشوم ته، ځکه هغه کوم ویټامینونه چې بدن ته لازم دي هغه ویټامینونه د ته نه ورسیږي. نو دا لږ زره سنې یو څو لږ زره لوړ کیږي، دا په مختلفو امراضو باندې مبتلا کیږي، د هغوی شکل سم نه وي، د هغو غاښونه سم نه وي، د هغوی جلد سم نه وي، د هغوی هډوکې وده سمه نه وي. دا هغه شیان دي چې موږ خپله په جامعه کې وینو، او راغو ده چې کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې د هغه تغذیه نه شوي، د هغه پاملرنه نه شوي، نو هغه خپله جامعې ته هم یو غټ خطر ده. هغه اوغدهیي، هغه فکر ډېر حوصله نه لري، حوصله مندي نه لري چې په یو کار کې حوصله ولري. نو هغه داسې همیشه په جامعه کې خشونت کوي، ډېره حده پورې د خپل په اعصابو باندې کنټرول نه لري. نو همدغه ټول لاملونه دي چې په جامعه کې جنجالونه پیدا کیږي، له همسایګانو سره، له ملګرو سره، له خپلوانو سره. بس کله چې فامیل تشکیلوي، غټ قاعده چې په فامیل کې مشکلات ایجاد کوي، ځکه چې دا صحیح وده نه کړي.
بله، راځو د حل لارو ته. څه کول پکار دي کورنیو ته؟ البته هغه کورنیو ته چې هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو تغذیه ته پام نه وي، دوی ته څه کول پکار دي؟ د څه ډول مهال ویش له مخې باید خپل ټول کارونه تنظیم کړي چې که دوی روژه دي نو ماشومانو باندې روژه ونه نیسي؟ څه ډول کېدلی سي چې دا ټولې چارې سنبال کړي؟
د روژې یو هدف همدا ده چې دوی د هغه چا چې هغوی مثلا ناداره دي، هغوی څه نه لري د خوراک لپاره، یعنی احساس د تندې او احساس د لږې سړي ته ورکوي، چې باید دا خپل په ځان کې دا احساس وکړي چې زمونږ دا ګاونډی دا څه نه لري، یا زمونږ دا اولاد. نو دا به ډېره مهمه هغه یي چې که چېرته یو څوک روژه نیسي او د هغه اولاد بیا وږی، نو زه فکر نه کوم چې د شرعي لحاظ نه د روژه هغه کوم ثواب چې ورته خدای پاک په نظر کې نیولی ده دته ورکړل شي، ځکه خو دا عملا خپله احساس کوي د لږې د تندې، بیا سربېره د هغه د خپل د اولادو د تغذیې په هکله سم هغه نه کوي، یا د کمبلې له لاسه، یا له دایي چې زه روژه یم زه دا توانین لرم. نو په دې صورت کې دوی هغه ثواب به زه فکر نه کوم چې هغه پوره ثواب چې خدای پاک روژه دار ته نظر کې نیولی ده ورکړي. لازمه ده چې ماشومانو ته صحیح توګه باندې هغه څه خواړه چې د روژې جریان کې هم ورته ورسیږي، په دې نظر ما چې دوی به ثواب لا هم زیات وي، ځکه اصلا خو مکلفیت لري پلار و مور چې کوم ماشوم چې د دوی ده د هغوی د تغذیې مکلفه مسؤلیت لري چې دا باید تغذیه کړي، ول د روژې په میاشت کې بر علاوه چې باید تغذیه کړي نور هم ثواب لري چې دا ماشوم وږی پاتې نشي. نو لازمه ده چې کورنۍ په دې بخش کې هغه کوم تقسیم اوقات باندې چې مخکې ډوډۍ ورکوله، صحیح ده که ډوډۍ ورته نه تازه نه شي پخولی، حداقل دغه په روژه ماتي کې دومره ډېر خواړه پاخه کړي چې دوی سبا غرمې ته پاتې شي، دوی سبا سهار ته پرې تغذیه وشي، او دوی که سبا مازدیګر ته ډوډۍ خوري هم تغذیه وشي. صرف دغه کول په کار دي چې اوله خو باید ورته هغه کومه ډوډۍ چې ده که ورته تازه تیارولی شي خدا خو ډېر ښه، او که چېرته نشي کولی نو د روژه میاتې خواړه لکي تر څو ورته پاتې شي د غرمې لپاره.
کله چې د روژې په میاشت کې ماشومانو ته رسیدګي نه کیږي د دوی خوراک، د دوی څښاک،
اتل دوی سره خشونت کیږي مشوم ل روزی نڅنه ولې برداشت کوي چې اړتیا دومره یو سخت میاش دته د دوی ټول حقونه دلته تر پولاند کې کورنۍ ورته ډوډۍ په وخت نه ورکي سم چلن نو سره کوي ل روزی نه مشوم څه مفهوم اخلي د کورنۍ په دې کار سره
کچیر یو مشوم ته روزی میاش داس یو معرفي شي چې روزی میاش کې دته ولګه ورسی دته تند ور ورسی کې د پالنه ونه شي نو طبعا دا د خپل د روزی میاش سره دا علاقه نه پیدا کوي بلکې دته د سیو تور یو د د مشکل او د جنجال سترګه ورته ګوري که چېرته بل وخت کال ته بیا روژه راځي او فامیلونه د خپل په منځ کې وایي چې روژه راغله نو د ده په دې ذهن کې د ده په دې فکر کې داسې یو تیاره هغه راځي تصویر راځي د روژې لپاره نو طبعا هغوی له روژې نه کرکه راځي په روژه کې موږ ته صدمه رسیږي موږ ته زیان رسیږي نو لازمه دا ده چې په روژه کې مهرباني لا نور هم ډېره شي نسبت له مخکې نه ځکه دوی ته د روژې اغه کوم پیغام چې روژه لري او ته ورسول شي ترڅو ورته وویل شي دغه ذهن په دې اماده اوسي چې روژه د برکتو میاشته روژه د مغفرت میاشته کچیرته یو ماشوم په مخ کې مونږ وایو چې روژه د برکت میاشته ولې ماشوم خو متمات فکر ته دار راځي چې دا څنګه برکت ده چې زه پکې وګایم زه پکې تګایم ما پکې ډوډۍ سم نه ده ما ته پکې پټکی کیږي په تیر ازین پلرونه چې فکر کوي چې زه عملی یم نو راځه چې وس هرڅ وایل غواړم نو دو باندې خزه باندې فامیل کې نو ځکه عملی ام او روزی پتن کړایم نو دا په واقعیت چې مشمول باندې ډیر یو منفی اثر لري دوته د دین الهام یو ډیر مشکل کار او د ډیر تیاری میشته الهام مشمول ترسي
bale په اخر کې به دا ډول کورنۍ او تاسو پیغام هم ولرو چې د روژې له میاشتې نه د عبادت لپاره استفاده وکړي په دې کې عبادت وکړي د خدای د رضا لپاره روژه نیسي دوی او بیا اپلاو له خپلو ماشومانو سره داسې چارچلند کوي چې هغه نه په حقوقي لحاظ نه په انساني لحاظ نه په شرعي لحاظ هغه مناسب دی د ډول کورنۍ ته به تاسو یو پیغام هم ولرو
روژه خو د خدای پاک میاشت ده لکه څنګه چې خدای پاک چې روژه وایي زما ده او د ده ثواب هم زه ورکوم نو باید په دې میاشت کې موږ اوسیله ولرو په دې میاشت کې زغم مو ډیر زیات وسی په دې میاشت کې باید موږ ټول اوش او فکر د عبادت لپاره وسی دا خبره به هغه نه وسی چې د ماشومان تغذیه هم جز دی او عبادت ماشومان پالنه دغه سره خرویه په کورنۍ کې خرویه که هغه ماشومی که هغه د ماشومان موري نو دو سره خرویه دا د روژې په تکمیلولو کې غټ رول لري که چیرې یو څوک روژه نیولی اوسي او هغه ماشومانو سره بد چلند وکړي خپل ښځو سره بد چلند وکړي نو زه مطمینه یم چې ده صرف د خپل خوله تړلې ده د سکاخ او د خوراک څخه نور کوم فضیلتونه چې د روژې دي د هغه نه به نصیب کېږي نه کم عبادات چې لازم دي کم ثوابونه چې روژدار ته ورکول کیږي نظم مطمئنم چې د سړي ته به نه ورکول کیږي ځکه د خشونت کوي ماشومانو سره په کور کې ولې ځان ته وایي چې ما روژه نیولې ده نو که چېرته یو څوک په ښه ډول باندې چې هغه ټول ثواب د روژې ورته ورکړل شي په اوله برخه کې باید دوی په کورنۍ کې د خپل چلند په ډېر تواضع سره او په ډېر مهربانۍ سره وکړي داسې نه وي چې دا ماشومان ووهي ښځې ووهي ولې ما روژه نیولې ده روژه ټولو به نیولې کې د خزم روژه نیسي نو تاسو تاریخواله په کورنیو کې د روژې هغه فضیلت چې کوم روژه دار لري هغه له بینه وړي
ډېر زیاته مننه خپلواک صاحب تاسو ژوند دي سلامات اوسئ
سلامات اوسئ ژوند دي اوسئ
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې خبرې وشولې لمک سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پرځ کې چې یاست الله ممال او ملګری
Thank you. خوشحالی بینا.